Radio. Radio Azadi.
درنو دوستانو سلامونه او نیک هیلې مې ومنئ. د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو زه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره یوځای هرکلی کوم. سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. د ازادي راډیو خبرونې هره ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ سپدو له 6 نوي په ټول افغانستان کې اورېدل کیږي. نننۍ خبرونې د معمول سرسم له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیلوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. افغان حکومت د ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغه څرګندونو په ځواب کې چې وایي د افغانستان په شمال کې امنیتي ګواښونه په زیاتېدو دي خبرګون ښودلی، ویلي دي چې افغانستان د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دی. د سرپل ولایت چارواکو تایید کړی چې د وسلوالو طالبانو د لخوا د تیبر په نوم د سنچارک ولسوالۍ یو کلی په بشپړ ډول نیول شوی دی. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي واشنګټن کره شواهد لري چې ایران د یمن حوثي اغیانو ته وسلې استوي او د امریکا له بندیزونو سره کړونه کوي. بشپړ خبرونه واوري. افغان حکومت د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغه څرګندونو په ځواب کې چې وایي د افغانستان په شمال کې امنیتي ګواښونه په زیاتېدو دي خبرګون ښودلی، ویلي دي چې افغانستان د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دی. د ولسمشر سرپرست ویان شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل افغانستان د تروریستي ډلو پر ضد د مبارزې په برخه کې مسؤلانه عمل کوي او له نورو هیوادونو څخه هم د مسؤلانه اقداماتو غوښتنه لري. ولسمشر پوتین پرون په خپل کلنۍ خبری غونډه کې په افغانستان کې د امریکا او روسیې ترمنځ د ګډ کار لپاره د روسیې د چمتووالي خبره هم یاد کړه. ویل چې روسیې له افغانستان سره مرستې ته چمتو ده، خو ښاغلي مرتضوي پرته له دې چې د روسیې نوم واخلي غوښتنه وکړه چې وادونه دې له افغانستان سره خپلې ټولې اړیکې وساتي، نه د ډلو ټپلو سره. دا سرپل ولایت چارواکو تایید کړی ده چې وسلوالو طالبانو د تیبر په نوم د سنچارک ولسوالۍ یو کلی په بشپړه توګه نیولی. د سرپل د والی ویان زبی الله مانی تیره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو وروسته له هغې دا کلی ونیو چې د ولسي پاسون یو قمندان رئیس کریم پر طالبانو ورګډ شو. د مانی په وینا رئیس کریم څلور ورځې مخکې د ذکر الله په نوم د جنبش له قمندان سره تر لفظي شخړې وروسته له خپلو 15 وسلوالو وسلو او تجهیزاتو سره طالبانو سره یوځای شوی او سیمه یم طالبانو ته تسلیم کړې. دا ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د خوګیاڼۍ ولسوالۍ په وزیرو سیمه کې د داعش پر ضد د تیرو څلورو ورځو عملیاتو په ترڅ کې د دې ډلې شپږ وسلوال وژل شوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي څانګې په یو بیان کې همداراز ویلي په دې عملیاتو کې چې د ملي اردو، ملي پولیسو او د ملي امنیت د ځواکونو لخوا پیل شوي دي، د دې ډلې نهوي شخړې هم ټپیان دي او وسلې او مهمات هم ورڅخه نیول شوي دي. بیان زیاتوي چې د وزیرو سیمه به ډېر زر د داعش له وسلوالو څخه تصفیه شي. یادونه ورده چې په دغه سیمه کې له تیرو څو اونیو راهیسې دا داعش د وسلوالو ځایي طالبانو ترمنځ اخو ډب روان دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي واشنگټن کره شواهد لري چې ایران د یمن حوثي اخیانو ته وسلې استوي او د امریکا له بندیزونو سرغړونه کوي. نکه هیلې دا څرګندونې په واشنگټن کې د پوځ په یو زیرمتون کې کولې چې د پینټاګون چارواکو دا یو شمیر وسلو ټوټې پکې نندارې ته ایښې وې. د امریکایي چارواکو په وینا په دې ټوټو کې هغه د هغه توغندي پاتې شونې ښکارېدل چې تېره میاشت له یمن څخه د ریاض نړیوال هوایي ډګر خواته توغول شوی و. په نندارتون کې یوه بې پیلوټه الوتکه او د ټانګ ضد هغه وسله هم وه چې امریکایي چارواکي وایي سعودي ځواکونو په یمن کې موندلې. میرمن هیلې وویل چې دا شواهد د انکار وړ نه دي او زیاته یې کړه چې واشنگټن د ایران ټول کړه وړه څاري. دا اروپایي ټولنې مشرانو پرون موافقه وکړه چې پر روسي بندیزونه د نورو شپږو میاشتو لپاره وغځوي. په دې اړه موافقه په بروکسل کې د اروپایي ټولنې په سرمشري ځکه اعلان شوه. د دې موافقې له مخې پر اوکراین د یرغل له کبله پر مسکو لګیدلې بندیزونه به د 2013 کال تر جولای میاشتې پورې پر ځای پاتې شي. د اروپایي ټولنې په اقداماتو کې چې تر ډېره د روسیې د بانکونو او انرژۍ سکتور پکې په نښه شوی په 2014 کال کې ولګیدل چې وروسته هر ځل د شپږو میاشتو لپاره تمدید شوي. اروپایي ټولنې او متحده ایالاتو دا بندیزونه وروسته له هغې لګولي چې روسیې د 2014 کال په مارچ کې کریمیا له اوکراین څخه ونیوه او د خپل قلمرو یوه برخه یې وګرځوله. د دې بندیزونو یو بل علت د اوکراین په ختیځ کې له بلتون پالو څخه د مسکو ملاتړ بلل شوی. د ریپورټونو له مخې د امریکا او روسیې جنگي الوتکو د سوریې د ختیځ په فضا کې د یو بل په وړاندې له تشدد ډک تقابل کړی. پینټاګون پرون په یوه خبر پاڼه کې ویل چې د هوایي مقابلې پر مهال امریکایي الوتکو له ساحې د روسیې الوتکو د لرې کولو په مقصد فشنګونه فایر کړل او یو ډول خاص مواد یې په هوا کې خوشې کړل. د پینټاګون خبر پاڼه زیاتوي چې روسیا او امریکایي الوتکو د فرات سیند ته نږدې سره مخامخ شوي وي. دا پیښه ده چې پینټاګون وایي د چهارشنبې په ورځ وشوه د روسیه او امریکا د پوځي جټ الوتکو د مخامخ کېدو وروستۍ پیښه ده. دواړه هیوادونه د سوریې په فضایي حریم کې یو بل ته نږدې فعالیت کوي. پینټاګون وایي چې 125 ډوله روسیې الوتکې د فرات سیند پر سر د غیر رسمي کرښې له پاسه الوتلې او د امریکا د اف 22A د ریپورټر جټ الوتکو د احتمالي توغندي د مدافعې لپاره روسیې الوتکو ته نږدې فشنګونه فایر کړي. پینټاګون وایي چې امریکایي پیلوټانو د مخابري په وسیله هم روسي پیلوټانو ته خبرداري ورکړ چې له ساحل لرې شي، خو د روسیې دفاع وزارت وایي الوتکې له متحده ایالاتو سره د تیرې میاشتې د تړون له مخې د فرات د سیند له پاسه فضا کې پاتې شوې، خو امریکایي الوتکې له ساحل لرې شوې. دوستانو خبرونه مل آزادۍ راډیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پاڼه آزادۍ راډیو .com کې هم کتلای شئ. وړاندې په دې نیم ساعت خبري مجله کې اوري چې افغان حکومت د ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغه څرګندونو په ځواب کې چې وایي په افغانستان کې امنیتي ګواښونه په زیاتېدو دي غبرګون ښودلی، ویلي دي چې افغانستان د ترهګرې پر ضد د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دی او د سیمې او نړۍ هیوادونه باید یوازې له افغان دولت سره همکاري وکړي نه له وسلوالو ډلو سره. په دې موضوع په ریپورټ سربیره مو د روسیې د رول په اړه په افغانستان کې دا ولسی جرګې له استازي احمدزی سره خبرې کړې دي. د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی وایي چې
طالبانو سره د دوی مشورې، د دوی نقدیه کومکونه، د دوی مشاورین په افغانستان کې دا کومه پټه خبر نه ده. دوی بار بار موږ د رسنیو له لارې نه
په افغانستان کې د روسیې د رول په اړه د خغلی احمدزی بشپړه مرکه درته خبرو. دا به مواري چې افغانستان له امریکا څخه د یو ډول الوتکو د وراستولو غوښتنه کړې چې په عراق او سوریه کې کارول شوي دي او ښه نتیجه یې ورکړې ده. متحده ایالات وایي چې یمن ته د ایران لخوا د وسلو د استولو په اړه کره شواهد لري. د سیمې او نړۍ په مسلو کې دا موضوع څېړو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. د ژوند رنګونه هم له یاده مه باسي. دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. افغان حکومت د ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغه څرګندونو په ځواب کې چې وایي افغانستان کې امنیتي ګواښونه په زیاتېدو دي غبرګون ښودلی، ویلي دي چې افغانستان د ترهګرې پر ضد د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دی. د ولسمشر سرپرست ویاند روسیې او طالبانو ترمنځ اړیکو ته د غیر مستقیمې اشارې په ترڅ کې له ټولو هیوادونو وغوښتل چې د ډلو ټپلو پر ځای له افغان حکومت سره همکاري وکړي. په دې اړه د احمد تکل رپورټ اورو.
د افغانستان په شمال کې د تروریستي ډلو د فعالیتونو پر زیاتېدو د روسیې د ولسمشر لخوا د اندېښنو له څرګندولو وروسته افغان حکومت وایي چې افغانستان د تروریزم پر ضد مبارزې پر لومړۍ کرښه کې دی. په دې برخه کې مسؤولانه عمل کوي او له نورو هیوادونو څخه هم د مسؤولانه چلند تمه لري. مسکو چې له افغان طالبانو سره په همکارۍ تورن دی، په وار وار په افغانستان کې د طالبانو د سیالې ډلې داعش د فعالیتونو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې او پرون ولسمشر ولادیمیر پوتین په افغانستان کې د امریکا او روسیې ګډ کار ته چمتووالی وښود. ولسمشر پوتین په خپل کلنۍ خبري غونډه کې وویل چې په افغانستان کې امنیتي ګواښونه په زیاتېدو دي او مسکو له افغان حکومت سره مرستې ته چمتو دی. خو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د جمهوري ریاست سرپرست ویان شاه حسین مرتضوي پرته له دې چې د روسیې نوم واخلي له هیوادونو وغوښتل چې له افغانستان سره خپل ټول اړیکې د ډلو نه بلکې د دولت په کچه ټینګ کړي. لومړی د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د ټولو هیوادونو لخوا د مسؤلیت منل دي. دوهم دا چې هیوادونه د خپلو هدفونو او نیتونو لپاره باید تروریزم د یوې وسیلې په توګه ونه کاروي. او دریم دا چې له افغانستان سره اړیکې باید له دولت سره د دولت اړیکې وي او له بیلابیلو ډلو سره اړیکې چې په هره بڼه وي له سولې او ثبات سره مرسته نه کوي، بلکې کولای شي چې په یو ډول سره امنیت ته ګواښ وکړي. روسی چارواکو له دې مخکې په افغانستان کې د متحدو ایالاتو پر پالیسیو انتقاد کړی او یو نه مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په وینا کې وویل چې د افغانستان لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ ستراتیژي د زور پر بنسټ ولاړه ده. د زیاته کړه چې د افغانستان ستونزه له پوځي لارې نشي حل کېدای، خو افغان حکومت په ځواب کې وویل چې د امریکا نوې ستراتیژي د افغانستان په ګټه ده. که څه هم افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د روسیې د مرستو د ادعاو په اړه مستقیم غبرګون نه دی ښودلی، خو د ولایتونو په کچه چارواکو څو ځلې ویلي چې روسیا له وسلوالو طالبانو سره د وسلو او تجهیزاتو مرسته کوي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن هم څو ځلې پر روسیې تور لګولی چې له طالبانو سره مرستې کوي، خو روسیې دا تورونه رد کړي او وایي له طالبانو سره د دې لپاره اړیکې نیسي چې له افغان حکومت سره سولې ته یې وهڅوي.
په راپور کې مو واورېدل چې افغان حکومت د هیواد په شمال کې د امنیتي ګواښونو د زیاتېدو له کبله د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د څرګندونو په ځواب کې وایي چې افغانستان د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په لومړۍ کرخه کې دی. د ارګویان ویلي چې افغانستان د ترهګرو ډلو پر ضد د مبارزې په برخه کې مسؤلانه عمل کوي او نور هیوادونو څخه هم د مسؤلانه اقداماتو تمه لري. په افغانستان کې پر زیاتېدونکو نامنیو د روسیې د اندېښنو په اړه احمد تکل د ولسي جرګې له دوهم مرستیال نذیر احمد احمدزي سره مرکه کړې. ښاغلي احمدزي په پیل کې په افغانستان کې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د روسیې پخوانۍ پالیسۍ ناسمې وبللې.
دا هیڅ اوله چې په افغانستان کې نوم پیدا شو موږ دغه مشکل لا هم مالک او بالخصوص روسیې سره شریک، چې دا مشکل یوازې د افغانانو لپاره نه ده، دا د منطقې لپاره یو مشکل ده. ځاني قرباني موږ ورکو او نور تاسو موږ سره همکاري ورکوي تر څو پورې دا له منځه یوسو. خو بدبختانه په یوازې دي چې هغوی د موږ له حکومت سره مرسته وکړي، مخالفینو سره مرستې شروع کړي، هغه که غیر مسول افراد ورته زور واکي وي غوته اصله ورکړي، همدا رقم ته د داعش په مقابل کې طالب ته کومکونه وکړه. نو څه خدای وکړي چې دوی په واقعیت سره دغه موضوع در کړی وي او مستقیمه لکه څنګه چې ویلي حکومت سره دوی د موږ نظام سره رابطه وکړي، نه مخالفینو سره، ځکه مخالفینو کې دوی فائده نشته. دغه مخالفین چې اوس سرحدونه دوی یادوي، سبا کېدلی شي کوم دغه غلطي پالیسي د روسیې له وجې نه دوی خاورې ته مداخل شي.
روسیه دا منلی ده چې له طالبانو سره په یو ډول سره تماس ټینګ کړی، مګر دا ردوي چې د هغو مرسته او ملاتړ کړی. له طالبانو سره د روسیه دا ډول تماسونه چې دوی وایي همکاري نه ده، دا به دوام وکړي؟
طالبانو سره د دوی مشورې، د دوی نقدیه کومکونه، د دوی مشاورین په افغانستان کې دا کومه پټه خبر نه ده. دی بار بار موږ د رسنوی له لارې نه، حتی نړیوالو سره، خپل حکومت سره دا موضوعات شریک کړي چې روسیه د افغانستان په عمراتو کې مداخله کوي، اصلي غیر مسول کسان ته توزیع کوي، پیسې ورته لیږي. حتی په اخر وخت کې هغه د تیلو موضوع یادونه وسوله چې د دوی د تیلو له وجې نه راځي د میاشتې 2.5 میلیونه ډالر دوی سره کومک کوي. نو دا یو تروریزم د تقویه کونه ده.
مگر احمدزی صاحب بخښنه غواړم، د افغانستان حکومت هیڅ کله دانه د تایید کړی چې روسیه له طالبانو سره مرسته یا همکاري کړي؟
ولینا دا په بار بار سره د موږ تاسو والیانو تایید کړي، قومندان د امنیت په صفت تایید شوی ده. دا چې په خپل یا رئیس جمهوری یا رئیس اجرایی نه تایید یې بله خبره ده، خو د دولت په چوکاټ کې د موږ منتقوي چارواکي چې دلته د ولایتي مسؤلین وو یغو ټول دا تایید کړي. پارلمان کې اکثره وکیل صاحبانو په دې باندې بحث کړی، د مشاورینو خبرې، د دوی د نور د اصلي هدي توضیح خبرې.
دا وضعیت اوس څه ډول دی؟ اوس هم د مرستې دوام لري؟ فکر کوي چې دا مشورې د دوی دوام لري؟
اوس لکه څنګه چې د نوې پالیسی کړي، د خبرې مونږ په خپل ماسکاو کې سفر درلود، هلته د دوی امنیتي چارواکو سره، د دوی پارلمان سره دغه مشکل باندې شریک او امریکا چیرې د تاسو دا عمل وي، دغه پېټرول دغه اور به تاسو ملک ته داخليږي، ځکه مونږ قرباني د تاسو لپاره ورکو. مونږ په خپل 99.9% مسلمانان یو، د داعش مسلمانۍ مونږ کې ځای نه لري. هغه د منطقې لپاره تهدید ده، خو اوس مونږ افغانان ځان ډول ډول جوړ کړی دا د تاپ مخې ته مونږ ولاړ یو، د ایران مخې ته مونږ ولاړ یو، د چین مخې ته مونږ ولاړ یو. که چیرې تاسو غواړئ چې تروریزم له منځه یوسو، باید ځاني قرباني د مونږ د مالی او یا نور امکانات یا وایي ځواک مونږ په اختیار کې راکړي. نو په دې کې بار بار مونږ دا مشکل سره شریک کړی دا کوم مخکې د دوی پالیسی غلطه وه، تر څو پورې دغه د اوس دوی په خپل معنی دغه د پوتین اعتراف ده چې دوی پخوانی پالیسی د مخالفینو سره کومکونه، هغوی دوی ته فایده ونه کړه، نو نقص یې وکړ.
د افغانستان د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد احمدزی و چې تاسو ورسره په افغانستان کې د روسیې د رول په اړه مرکه اورېده. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم راځئ دا واورو چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. ملالۍ بشیر ورته کتنه کړې.
له هغه افغان ترجمان سره د یوه جنایتکار غوندې چلند کیږي چې د برتانیې د پوځ لپاره یې ځان په خطر کې واچوه. دا د فورسز خپرونې د یوې مقالې عنوان دی. په مقاله کې راغلی چې حفیظ الله حسین خیل په افغانستان کې له امریکایي او برتانوي ځواکونو سره د څلورو کلونو دندې پر مهال سخت ټپي سوی و. مقاله لیکي دې ترجمان ویلي چې په داسې حال کې چې په برتانیه کې د پناه غوښتلو لپاره هڅې کوي د جنایتکار غوندې چلند ورسره کیږي. د حسین خیل مدافع وکیلان هڅې کوي چې د ده قضیې ته بیا وکتل سي او په برتانیه کې ورته د اوسېدو اجازه ورکړل سي. حسین خیل خپرونې ته ویلي د دوی د ځواکونو د امنیت لپاره مې خپل ژوند په خطر کې واچاوه او دوی له ما سره د یوه جنایت کار او حیوان غوندې چلند کوي. د ویلي ما کورنۍ هیواد او هر څه له لاسه ورکړل چې دلته راسم او ښه ژوند پیل کړم او دا د دوی چلند دی چې له ما سره یې کوي. د فورسز خپرونې په وینا کله چې د حسین خیل د پناه غوښتنه د برتانیا د کورنیو چارو وزارت تر کتنې لاندې وه، دی د دوو کلونو په اوږدو کې په درې توقیف ځایونو کې ساتل سوی او په لاسو کې لاسبندي ور اچول سوي او د جنایتکارانو تر څنګ ساتل سوی و. حسین خیل وایي دغه وزارت غواړي دی اتریش ته ولیږي. دی له افغانستانه تر تیښتې وروسته لومړی اتریش ته تللی و. اتریش ته حسین خیل د پناه غوښتنه رد کړه او دی برتانیا ته ولاړ او د امریکا د لرغونپوهنې انسټیټیوټ د تجارتي سټلایټ له لارې انځورونه اخیستلو او د امریکا حکومت او بي پیلوټ الوتکو ته پام کړی دی. خبرونه دي چې د ساينس مجلې د یو راپور پر اساس څېړونکي له دې انځورونو څخه په افغانستان کې د لرغونو ځایونو د لټون لپاره استفاده کوي. د افغانستان د کلتوري میراث د سیمو نقشه اخیستونکي ټیم کار د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت په مالي مرسته پر مخ ځي او په افغانستان کې تر 4500 وضعیت لرغونی ځایونه ثبت کړی دي. د دې ټیم غړي 119 کاروان سرایونه پیژندلي چې لرغونوالی یې 14مې پیړۍ او د 19مې پیړۍ لومړیو ته رسیږي.
افغانستان له امریکا څخه د یو ډول الوتکو د ورکولو غوښتنه کړې چې په عراق او سوریه کې کارول شوي او ښه نتیجه یې ورکړي. لس جنګي الوتکې په سوریه او عراق کې د داعش پر ضد په جګړه کې ډېرې کارول شوي دي. د امریکا حکومت تر اوسه د افغانستان دې غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. عصمت ساروان په اړه تفصیل لري.
راپورونه وایي چې د افغانستان حکومت له امریکا څخه غوښتي چې لس جنګي الوتکې ورولي شي. د امریکا د ملټري ټایمز ورځپاڼې د راپور پر اساس د افغانستان د دفاع وزارت یو جګپوري چارواکي وویل چې دوی په افغانستان کې د طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو پر ضد د عملیاتو د پیاوړتیا لپاره له امریکا څخه د لس الوتکو د ورلېږلو غوښتنه کړې ده. ویل کېږي چې د الوتکې د جنګي عملیاتو ښه ملاتړ کولی شي. د امریکا هوایي ځواک په وروستیو میاشتو کې افغانستان ته شپږ F-14 جنګي الوتکې لیږلي چې اوس په افغانستان کې د دې ډول الوتکو شمیر 800 ته رسیږي. همداراز امریکا افغانستان ته یوه KC-135 ټانکر الوتکه هم لیږلې ده. په افغانستان کې د متحدو ایالاتونو د هوایي ځواکونو د عملیاتي قمندان بریج جنرال لینس بنچ په وینا امریکا تر اوسه پورې افغانستان ته د 10 الوتکو د لیږلو په اړه پریکړه نه ده کړې. د په عین حال کې ویل په دې اړه چې افغانستان ته کوم ځواکونه یا وسایل یوړل شي یا له عراق او سوریه څخه کوم پوځیان یا وسایل ورته راوړل شي خبرې روانې دي. په جولای کې د عراق په موسل او په اکتوبر کې د سوریه د رقی ښار له آزادېدو وروسته په دواړو هیوادونو کې د ایلس الوتکو چې د داعش پر ضد په عملیاتو کې مهم رول ولوباوه اړتیا کمه شوې ده. ملټري ټایمز ورځپاڼه وایي د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د عملیاتو پر زیاتېدو ټینګار کړی او د سږ کال له نیمایي څخه د امریکایي الوتکو بمباري ډېرې شوې دي. په سپتمبر میاشت کې د امریکا د هوایي ځواک عمومي قمندان وویل د دې تر قمندې لاندې ځواکونو د افغانستان لپاره د ولسمشر ټرمپ له نوې ستراتیژۍ وروسته په دې هیواد کې پر پراخ رول غور کوي. په وروستیو کې امریکایي الوتکو په افغانستان کې عملیات په بېساري ډول زیات کړي. دومره هوایي حملې چې په وروستیو کې دغو جنګي الوتکو کړي له 2010 میلادي کال را وروسته نه ولیدل شوي. د امریکا د هوایي ځواک د مرکزی قمندانې معلومات چې په اکتوبر میاشت کې خبره کړل شي چې په سپتمبر میاشت کې الوتکو څخه 1015 حملې شوې دي. تر دې یو میاشت مخکې یعنی په اگست کې 1515 بریدونه شوي ول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د پنځشنبه ورځې ناوخته د خوست ولایت د منګلو او مکبلو قومونو موافقه وکړه چې وسلوال اربکی به له مرچلو راکوزیږي او اوربند ته به غاړه ږدي. د منګلو او مکبلو ترمنځ د دښتو او غرونو پر سر لانجه چې لسګونو کلونو راهیسې موجوده ده، یو ځل بیا دواړو قومونو په دې لانجه کې جګړه پیل کړي چې پکې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله هم اوښتی ده. له کابل نه یو هیئت دغه سیمې ته ورغلی و څو د دواړو لورو ترمنځ سوله وکړي. په اړه یې نجیب الله لوخیل رپورټ راکړي.
د پنځشنبه ورځې ناوخته د سولې د عالي شورا د دارالانشأ رئیس ډاکټر اکرم خپلواک په مشرۍ هغه پلاوی چې د افغان ولسمشر لخوا د منګلو او مقبلو د شخړو د حل لپاره ګمارل شوی د دواړو قومونو له مشرانو یې د جګړې د پای ته رسېدو او له مورچلو نه د ښکته کېدو موافقه واخیسته. منګل او مقبل چې په یاده سیمه کې د بازی غر او سینزلی دښتې پر سر له لسګونو کلونو راپدېخوا قومي لانجه لري، له تېرو خواوشه لسو ورځو راهیسې یو ځل بیا وسلوال اربکي مورچلو ته ختلي او د سې شنبې تر ورځې پر یو بل لوري د سپکو او درنو وسلو ډزې کولې. ډاکټر اکرم خپلواک د موساخېلو ولسوالۍ د غلنګ په سیمه کې د منګلو د مشرانو سره تر کتنې وروسته ازادۍ راډیو ته وویل:
منګل ته د منګلو د قوم سیمې ته راغلی یو، بالاخره دې نتیجې ته ورسېدو چې ټول نظامي قوتونه اربکي او د دې وسلوال قوتونه د اربکي تر نامه لاندې چې د ټولو مختلفو ولسوالیو نه راغلي، له نن نهسته به د ټولو خپلو سیمو ته حرکت کوي، جنګ به نور نه وي.
د ښاغلي خپلواک په وینا چې د جمعې په ورځ به حکومت په دې کار وکړي چې د منازعې په سیمه کې د فیصلې د تطبیق تر وخته یو بې طرفه حایل قوت د دعوی په سیمه کې ځای پر ځای کړي.
حکومت د دغې سیمې د مسؤلیت لپاره او د جنگمندۍ لپاره یو بې طرفه حایل قوت د دواړو قومونو په خوښه چې حکومت به مکلفیت لري چې د ټولې منازعې چې د دغې سیمې باړوندې وي میاشتې پورې تطبیق کوي.
ډاکټر اکرم خپلواک د مقبلو د قوم په اړه وویل: هغوی هم پلاوي ته بشپړ واک ورکړی او موافقه یې کړې ده چې دوی به هم له مورچلو راکوزیږي او د فیصلې د تطبیق سره به مرسته کوي.
مقبلو واک هم راکړی او مقبلو فیصله هم کړې ده چې هر ډول حایل قوت او هر ډول دزبندی یا اوربند کوي موږ یې ته آماده یو.
د منګلو او مقبلو ترمنځ قومي لانجه د حل لپاره په ځانګړي ډول په وروستۍ یوه لسیزه کې د مرکزي حکومت لخوا ګڼ پلاوي توظیف شوي. هغوی د دواړو قومونو ترمنځ اوربندونه او سوري کړي خو بېرته مات شوي دي. اکرم خپلواک همدې اندېښنې ته په کتو ول:
موږ دا ځل تعهد ورته لرو چې انشاءالله له دې سبه دا هیئت فیصله نهایي کوي او د دواړو قومونو په خوښه به محلي اداره د تطبیق عملا اجرا کوي.
که څه هم د تېرې سې شنبې په ورځ د جګړې سیمې ته افغان ځواکونه ورغلي او هلته ظاهرا جګړه درېدلې، خو د دواړو خواوو اربکي له مورچلو نه و راکوز شوي.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
متحده ایالات وایي چې یمن ته د ایران لخوا د وسلو د استولو په اړه کره شواهد شته. پر ایران تور دی چې په یمن کې اوسي هغیانو ملاتړ کوي او دې ډلې ته وسلې استوي، خو ایران دا تورونه رد کړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي چې د امریکا حکومت د بالستیک توغندیو له پروګرام نیولې د تروریستي ډلو تر ملاتړ پورې د ایران پر ټولو کړو وړو کلکه څارنه کوي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل دروري.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي واشنگتن کره شواهد لري چې ایران د یمن حوثی اغیانو ته وسلې استوي او د امریکا له بندیزونو سرغړونه کوي. نیکی حالی په واشنگتن کې د پاوز په هغه زیرمتون کې خبريالانو ته څرګندونې کولې چې د پنټاګون چارواکو د یو شمیر وسلو ټوټې نندارې ته پکې خېوې. امریکایي چارواکو وویل په دې ټوټو کې د هغه میزایل پاتیشونی هم وو چې تیره میاشت له یمن څخه د سعودي عربستان د پلازمینې ریاض د نړیوال هوایي ډګر خواته توغول شوی وو. په نندارتون کې یوه بی پیلوټه الوتکه او د ټانک ضد هغه وسله هم وو چې د امریکایي چارواکو په وینا سعودي ځواکونو په یمن کې موندلې دي. میرمن هالی وویل چې دا شواهد د انکار وړ نه دي او زیاته یې کړه چې واشنگتن د ایران ټول کړوړه څاري.
We have a story to tell And the story is a very important one. And it's not just important for the United States.
تاسو ته مو یو خبر راوړی چې ډیره مهمه ده. دا نه یوازې د امریکا بلکې د نړیوال ټولنې لپاره مهمه ده. څنګه چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د اکتوبر په 14مه نیټه اعلان وکړ امریکا به د ایران د رژیم د بې ثباتۍ د اقداماتو په وړاندې د تمرکز لپاره د ایران په اړه نوې تګلاره خپل کړی. دا په دې معنی ده چې نه یوازې د ایران پر اټومي پروګرام به څار کوو بلکې د دې هیواد د بالستیک توغندیو پر پروګرام د وسلو پر صدور او د تروریستانو پر ملاتړ هم جدي نظر ساتو. د ایران د اټومي موافقې په اړه د ملګرو ملتونو په پریکړه لیک کې تهران یوازې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تایید په صورت کې د وسلو د خرڅلاو او لیکت اجازه لري. همداراز د ملګرو ملتونو په یو بل پریکړه لیک کې د یمن حوثي اغیانو ته د هر راز وسلو پر استولو بندیز لګول شوی. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په یمن کې د هغو حکومت ملاتړ کوي چې نړیوالو په رسمیت پیژندلی دی او له څه باندې دو کلونو راهیسې د حوثي اغیانو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي. ایران چې سعودي عربستان په منځني ختیځ کې خپل سیال ګڼي له پخوا راهیسې حوثي اغیانو ته د وسلو د استولو تورونه رد کړي دي او د ریاض پر هوایي ډګر د توغندي د حملې په اړه د میرمن هالي څرګندونې غیر مسؤلانه او پراوونکې بللې دي.
اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکی.
افغان حکومت د ولسمشر ولادیمیر پوتین دغه سرګندونو په جواب کې چې وایي د افغانستان په شمال کې امنیتي ګواښونه په زیاتې دوه عکس العمل ښودلی ویلي دي چې افغانستان د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دی او د سیمې هیوادونه باید له افغان دولت سره همکاري وکړي. د سرپل ولایت چارواکو تایید کړی چې وسلوالو طالبانو د تیبر په نوم د سنچارک ولسوالۍ یو کلی په بشپړه توګه نیولی دی. دا ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د خوګیانوی ولسوالۍ په وزیرو سیمو کې د داعش پر ضد د تیرو څلور ورځو عملیاتو په ترڅ کې د دې ډلې شپږویشت وسلوال وژل شوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي واشنگټن کره شواهد لري چې ایران د یمن حوثي اغیانو ته وسلې استوي او د امریکا له بندیزونو سرغړونه کوي. او د اروپایي ټولنې مشرانو پرون موافقه وکړه چې پر روسیې بندیزونه د نورو شپږو میاشتو لپاره وغځي. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري خبرونه مو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت چوغړی کتلی شي. دا ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفادو لشپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه او واضحه توګه اوریدل کیږي. اوس هم د خبرونه د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. مخکې له دې نه چې سید سمیع عباس راشي او بل نیم ساعته خبري مجله درته وړاندې کی په مخړې د ژوند رنگونو ته
د ژوند رنگونه.
نوم عبدالباقی بطرزای د پکتیا ولایت څخه کار می فعلاً په پانتون کې محصل یم. د دې ترڅنګ د ورکشاپ کې د مستورتوب تر سره کوم.
د محصلې کارونو خو به تیر شو ځکه هغه هر چاته معلوم دي چې دلته درس په ویل کې د کوم توکو مستورتوب کې
د وړو نو موټرو د 2000 سیستم چې دی دغه مستورتوب کو د پټرولو ډیزل د ورکشاپ لپاره
کوم. کته یو خو مستورتوب کې بیا پانتون مرسر وای سخت نه ده درته؟
سخت دی خو بالکل ځکه دوه کارونه سره کې سخت تمامې راته خو د اقتصادي مشکلاتو له وجې مجبور یو چې دغه کار وکړو.
ته د میاشتې څومره عاید لرې د مصرفتوب له طریقه چې خپل پوهنتون هم پیو وایې او نور کوم مصارف چې هغه وکړي؟
د میاشتې د خپل ورور سره چې زه مستري یم ورکشاپ کې یو کار سره کوم تقریبا زه خپل ځان ته 1000 او 15000 دومره عاید برابر ولې شي.
د پدې باندې څه پوهنتون نو د کوم مصرف کې؟
د خپل ځان مصرف او د پوهنتون مصرف کولای شم چې په دغه فرق هم تان.
ښه، ته خو مستریتوب خو فزیکی کار زیات دی او سړی ډېر پازابیږي. مستړی کېږي کله چې بیا د امتحانونو یا د ازموینو وخت دی. هغه وخت کې بیا څه کوي؟
هغه وخت کې بیا خپل ورور څخه یا هغه اخلم اجازه اخلم چې تر څو هغه خپل محصل د پنتون کې
هر ورځ چې استاد راځي اتمن پوښتنه به درنه کوي، نو هر ورځ بیا درس ویل شي؟
بالکل، د شپې لخوا کولی شو درس ووایو، د ورځې خپله دکان کې چې کله مصروفیتونه نه وي هغه وخت کې کولی شو درس ووایو.
نو چې د ورځې سره ډېر زیات ستړی شي، هلته پوهنتون ته راشي، له پوهنتون بیا دکان ته لاړ شي، هلته بیا مصریتوب کې فزیکي کار ډېر کې ستړی کېږي، څنګه کولی شي چې بیا د شپې درس هم وایي؟
دا هو عادت شوي سم ورسره، ځکه اول وختو کې مونږ نه شو کولی دومره فرا هم درس ووایو هم هغه وکړو، ځکه زه د دی اول تر اتم سیم پورې ولمرم، بغل بعد بیا یو زر لږ مشکلات و، دی موټر وهله مغه نه ورسه سر مې لږ خوب شو، د مکتب هم را نفاد شو، هم دا قسم مسترتوب هم را نفاد شو، بیا ورسه بیا هم دی اقتصادي مشکلات له وجه بیرته بیا مسترتوب شروع کوم، او خوکه ورسره مکتب مې ویلو مکتب نه فارغ شوم، اوس فعلا مسئله